سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمي او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړې دي خو فایل به په خبرونو وکړو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي وایي د 2023 کال لاګست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. د 2023 کال لاګست د 2022 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,000,000 او 3,00,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلي او 2,50,000 نورې پاکستان ته. احتمال دا دی چې ګڼې کډوال به راجستر شوي نه وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا وتړله. نن له غرمې مخکې د مزار شبرغان پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او درې نور تنه پکې ټپیان شوي دي. دغه پیښه د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ بیان د ازادي راډیو ته تایید کړه. ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ویلي دي چې دا به د روسیې لخوا لویه تېروتنه وي. امریکا د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړه بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د شدید باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د یادو سیالیو د اصول له مخې دواړو لوبډلو ته یوه نمره ورکول کیږي. دا په روان شلوریز جام کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان د راتلونکي جمعې ورځ له لند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. او د افغانستان د کرکټ ورو توپ اچونکی راشد خان یو ځل بیا د نړۍ په کچه د شلوریزو لوبو غوره بالر وپیژندل شو. د کرکټ نړیوالې شورا نن چهارشنبه د اکتوبر په 16 د خپلې تازه درجه بندۍ پر اساس دغه خبر ورکړی دی. تر راشد خان مخکې د استرالیا بالر سیمیر جورج هیرز د نړۍ په کچه د شلوریزو لوبو د غوره بالرانو په سر کې و. تاسو د ازادۍ راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا ویلي چې افغانستان ته اجازه ورکړي څو نوي بانک نوټونه چاپ کړي. دوی ولې دا اجازه ورکړې ده او آیا په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو چاپ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا ده؟ موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه راپور ورکړ لرو. غزنی کې د لیلامی بازار د بل هر وخت پرتله خورا ګرم شوی دی، خو بیا هم خلک د اخیستلو وسې نه لري.
اوس داسې قیمتي ده، داسې قیمته سوي هر شی اوس قیمته دی. مخکې به دا شی موږ ته ارزان نه راکړو، اوس دومره قیمت سوي چې موږ یې پیغو نرخ باندې نه سو اخیستلی.
خبرونه کې به مو د زابل له هغو بې ځایو شوو له حاله هم خبر کړو چې اوس یې ژوند ډېر تریخ دی.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک شته چې دا اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ژر زما پلار دی، په دا سپینه ژر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره.
د اوکراین په کړکیچ به هم تم شو، نو ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. متحده ایالاتونه وایي د نویو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډیره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانیو د نویو بانک نوټونو د چاپېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دوی د دې پیسو د انتقال په برخه کې مرسته کوي، خو دا کار یوازې د افغانانو د ښېګڼې لپاره کوي او د طالبانو او امریکا پر اړیکو اغیز نه لري. د دې وزارت وایي نیټ پرایس تېره ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل
د پیسو د دوه ځله لیږ لړۍ له څو میاشتو راهیسې روانه ده. د حکومت له سقوط او وقته د طالبانو له رسېدو وروسته بانکونه له افغانستان سره په معامله کې هر ورځ بانکي انتقالات چې افغانستان ته د پیسو لیږل او له افغانستانه د پیسو انتقال پکې شامل دی ډېر خطرناکه بولي.
کله چې له هغه وپوښتل شول چې آیا دا مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اړیکو کومه مثبت اغیز لري، پرایس دا خبره رد کړه. وی ویل له دې امله چې افغانان د افغانیو د سولیدلو بانک نوټونو له امله زیانمن شوي، دا کار یوازې د افغانانو د هوساینې لپاره کوي. نوموړی زیاتوي چې امریکا متحده ایالاتو او همکارو هیوادونو یې له نړیوالو بانکونو سره په ګډه کار کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو بانک نوټونو چاپ ته زمینه برابره کړي. دا کمپنۍ به نوي افغاني بانک نوټونه چمتو کوي او د زړو هغو پر ځای به بازار ته وړاندې کیږي چې له دې سره به د افغانستان د نقدو پیسو د بحران یوه برخه حل شي. د نیټ پرایس په وینا دا د امریکا متحده ایالاتو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د بشري ملاتړ له لارې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک ته افغانیو د نورو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ ویلي وو چې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوه د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وو چې د افغانستان مرکزي بانک لخوا تادیه شول. نوموړي په امریکا متحده ایالاتو کې د میشتو افغانانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي چې نوي بانک نوټونه به د افغانیو د زړو بانک نوټونو ځای ونیسي. که څه هم د افغانستان بانک ته نویو چاپېدونکو افغانیو بانک نوټونو اندازه نه ده ښودلې، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د چاپېدونکو پیسو اندازه زیاته شي د افغانیو د بې ارزښته کېدو لامل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد محمد شفیق حسام:
د پیسو ارزه هم باید د منظمې پولي پالیسۍ د لارې صورت ونیسي. مرکزي بانک ته پکار دی چې دغه پیسې په خپل اندازه باندې څومره چې په بازار کې اړتیا ده هماغومره ارزه صورت ونیسي. که چېرته پیسې د حد نه ډېرې بازار ته ارزه شي نو دا په خپله چې ده یوه ستونزه راپیدا کوي.
خو ښاغلی حسام وایي چې د نویو پیسو چاپ په بازار کې د پیسو د کمښت او د پیسو د زړښت ستونزه حل کړي. نوموړی وایي دغه شان به په کور دننه د بل هیواد بانک نوټونو ته د چلښت زمینه نه برابرېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته لومړی ځل دی چې د افغانیو نوي بانک نوټونه چاپېږي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د مخلوع افغان حکومت د تدارکاتو ملي ادارې په 1990 کال کې ویلي وو چې د 10 میلیارد افغانیو نوي بانک نوټونه به د یو پولنډي شرکت لخوا چاپ شي.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونو ویلي وو د نوو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو هیڅ ډول اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له افغانستان سره د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو د چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی وو. د همدې موضوع د شاربلو لپاره موږ سره همدا شیبه په سټوډیو کې د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش وصل دی. تلاش صاحب، ستړی مشې، په خیر راغلی. په پیل کې که راته دا وایي چې امریکا تصمیم نیولی چې د نوو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته پیسې ولېږدوي او ویلي دي چې دا د افغانستان د خلکو سره یو ډول مرسته ده، آیا دوی واقعا غواړي چې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي که د دې تر شا دوی د طالب چارواکو سره بله معامله کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپېڅلي نامه سلام تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو مینهوالو ته د زړه سلامونه او درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې امریکا غواړي یو نوی اقتصادی دالیز د طالبانو د حکومت د اسلامي امارت سره پیل کړي. باندې به مختلف اقتصادي موضوعات وي او تر څنګ دلته لوی مسؤلیت پروت ده. هغه مسؤلیت نړیوال تجارت، نړیوال کنوانسون، نړیوال د حقوقو بشر اعلامیه، او نړیوال اقتصادي تړونونه او نړیوال ستاندردونه دي. کچیرته امریکا غواړي چې دا مات کړي نو پړه او تاریخ به یې بدنامي به یې په امریکا پسې ولیکل شي او متحدین به د ناټو په مشرۍ د فکر کوم چې د امریکا څخه واټن به ونیسي او بالاخره
تلاش صاحب یعنی دا یو ډول مسؤلیت ده په بخنی سره تلاش صاحب یعنی دا یو ډول مسؤلیت ده چې اوس د امریکا په ګو بار ده او دوی باید د افغانستان وګړو سره مرسته وکړي.
دا مسؤلیت ولې په بار ده؟ دا په دا خاطر په بار ده چې امریکا شل کاله وړاندې په افغانستان باندې په نظامي زور ننوتله او شل کاله په افغانستان کې اقتصادي، سیاسي، استخباراتي او نظامي لوبې وکړلې. نو چې کله دوی ووتل دا مسؤلیت لري چې بعد د غنه د یوه هیواد نظام، حقوق او نړیوال اصول د پښو لاندې نه کړي او که د پښو لاندې کوي نو طبعا مسؤلیت ورته متوجه کېږي. ولې دلته د څه کم نه دېرش میلیونه وګړو خلکو ژوند په خطر کې ده، په اقتصادي فقر کې دي، په مشکلاتو کې دي او حتی د هرو نسو نفرو څخه نه نفره منظم درې وخت خوړو ته لاسرسی نه لري.
تلاش صاحب دا به د افغانانو سره په بخښنه سره تلاش صاحب دا به د افغانانو سره په کومو برخو کې مرسته وکړي که چیرته دغه پیسې نه وي؟
که چیرته دا پیسې او دا تعاون دا تعزیرات ورو ورو بانکي تعزیرات د موږ په اقتصادي نظام بدیا کېږي. تاسو ډېرې په وسټرن کې په سوفت کې، په منیګرام کې او په نورو بانکي سیستمونو کې دې حد محدود پیسې د انتقال وړ دي. د وخت طرف د خصوصي سکتور اقتصادي ماشین په ولاړېدو باندې ده. له بلې خوا هغه ذخایر چې په خصوصي سکتور کې وو هغه په ختمېدو دي. دریم افغانستان بانک هم ذخایر نه لري او هغه ذخایر چې لرل هم منجمد دي. څلورم څلور اشاریه درې اشاریه څلور میلیارده پکې سویس ته انتقال شوي دي. هغه ته هم کمیشن لومړۍ پرېکړه کړې ده او نورې پرېکړې نامعلومې دي چې په کومو اهدافو به دا پیسې ولګېږي. نو که چېرته دغه اقتصادي پولي دوران په افغانستان کې شروع نه شي او منبع
تلاش صاحب زموږ غږ لري
راپورونه او ملاحظات ولرو. ګوري انسانان چې ټولنه کې ژوند کوي صحي خدماتو ته ضرورت لري، تجارت ته ضرورت لري، تعلیم و تربیت ته ضرورت لري، مواصلاتي لارو ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري. دا هغه موارد دي چې بدونه دنه امکان نشه د ژوند او هغه پرمختللي ټولنې چې دي هغه بیا مثلا دلو نورو اختراعګانو موضوعاتو ته ضرورت ده. دا د انسان د ژوند ابتدایي مسایل دي چې باید په یوه حکومت او په یوه ټولنه کې رعایت شي. نو که دا په پښو لاندې کېږي دغه نړیوال او اقتصادي حصول چې وضع شوي دي نو دغو ته یو ډول ماتې، یو ډول داسې څرګم کلمه ورته وکاروم، آیا دا ټول منفي اغېزې په یوه ټولنه کوي که نه کوي؟ نو د نعم دغه ټول مسایل که راتلونکو بیا د امریکا د هیواد یو مسؤلیت او اساسي مسؤلیت ګڼل کېږي. باندې او د پیسو په چاپ باندې
ډیره زیاته مننه کور مودان د اقتصادي کارو چارپو تاج محمد تلاش وو چې موږ سره یې د امریکا د نوي تصمیم په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لزده کړو یو شمیر محرومی افغان زده کوونکي وایي د خونځیو د تړل کېدو له امله هغه کارونو ته مخه کړې چې په اړه یې فکر هم نه و کړی. د دغه زده کوونکو یو شمیر ازادي راډیو ته ویل دا چې خونځیو ته نه پرېښودل کېږي غالۍ اوبدلو ته یې مخه کړې ده او په دې توګه یې غوښتي چې یو ډول بوختیا ځان ته پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې.
دنیا چې دا محل شپارس کله نه ده، یو کال مخکې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي وه. د طالبانو له لورې د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره اوس دنیا د غالۍ اوبدلو په یوه کارخونه کې کار کوي. نوموړې ازادۍ راډیو ته وایي دا یې نه غوښتل، خو اوس غواړي په یو ډول بوخته او له یوازیتوب ووځي.
له کومه وخت چې ښوونځي بند شوي دي زموږ په ذهن کې ډیر بد اغیز کړی. له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اوس دلته کار کوم او د غالیو د اوبدلو په برخه کې مې ډیر څه زده کړي دي.
دنیا وایي په دې کار سره اوس ډیر دیوازیتوب احساس نه کوي. د لسم ټولګي زده کوونکي سهار چې اوس مهال ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، هیله یې درلوده چې په راتلونکي کې ډاکټره شي، خو اوس دا هم دلته د غالیو د اوبدلو په کارخونه کې شاګرده ده.
په تکالیف روحي او رواني نزدیک مبتلا شده بودم.
نږدې و چې په ذهني تکلیفونه اخته شم. دا حالت موږ ته ډیر سخت و. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر شم، انجینر شم، خو اوس د غالیو د اوبدلو په دې کارخونه کې کار کوم. لږ تر لږه د ذهني ناروغۍ نه پرې راګرځېدلی یم، ځکه د زده کړو په اړه نور نه هیلې شویم، خو په دې شکل غواړم چې مصروف اوسم.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد خوشحال آصفي وایي د دغه نجونو ظرفیت چې په نورو مهمو برخو په ځانګړي ډول په ډاکټرۍ، انجینرۍ او د تخصص په برخو کې کارېدلی وای، اوس په غالیو اوبدلو کې مصرفېږي.
حاکمیت فعلی در به
حاکم نظام لتیرو سلور سو دو ورځو رئیس دی یو نسل پر وړاندې د زده کو دروازې تړلې. دا کار هیڅ ډول دینی او ملي توجیه نه لري. د غنجونی هر یوې په زړه کې بلا ډیر ارمانونه لري،
ها ارزوهای در دل دارند.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسه چې له یو کال زیات وخت کېږي د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په وار وار له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دې اړه کار روان دی او ژر به له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د یونیسف د راپور پر بنسټ په روان 2022 میلادي کال کې 850,000 نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر خري سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او په خیرسون کې ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خیرسون به له روسیې نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خارونو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ولسی خلک وژل شوي او ودانۍ او تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین وسله والو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې لخوا د هستوګنې په څه باندې څلوېښت سیمو بریدونه شوي دي. په هغه راپور کې چې د لوی درسیز لخوا نن خپور شوی ویل شوي چې روسیې د هوایي حملو، راکټونو او میزایلو په ذریعه دغه حملې ترسره کړي او په هغو کې د اوکراین مشخص ځایونه په نښه شوي دي. د اوکراین په مرکزی ښار دنیپرو کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. دا خبره د سیمې والي ولنټین ریزنیچنلو کړې ده. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي چې په جنوبي ښار خیرسون کې روسي ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. خیرسون سیمه کې چې مرکز د روسي ځواکونو په لاس کې دی، د اوکراین یرغلیزو ځواکونو روسي ځواکونه په شاته مولي دي. د خیرسون مرکز اته میاشتې مخکې پر اوکراین د روسي د یرغل په لومړیو ورځو کې د روسي ځواکونو لاس ته لوېدلی دی. د ښاغلي ریزنیچنلو په خبره د خیرسون په اړه هر څه واضح دي. هلته روسان خپلې خلاوې ډکوي او ځان پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه چې د دنیپر سن په ختیځه غاړه کې چې روسي ځواکونه د ښار دفاع لپاره تیاری نیسي، د روسي لخوا ګمارل شوي چارواکي خلک له سیمو لرې کوي. دا په دې معنی چې هیڅوک د پشا کېدو نیت نه لري او خرسون به د یوې ډېرې سختې جګړې شاهد وي. خرسون د اوکراین د هغو څلورو سیمو له جملو یوه ده چې روسیې تیره میاشت له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خرسون ته د یوې مهمې ستراتیژیکي سیمې په توګه کتل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د خرسون د بیرته نیولو لپاره پخوانۍ ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د خرسون له لاسه ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی پشاتګ وي. خرسون هغه یوازنۍ سیمه ده چې له کریمیا ټاپو وزمې سره نښلول شوې، هغه سیمه چې روسیې په 2014 میلادي کال له اوکراین څخه جلا او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د موسکو دا ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډیری کسانو د سخت نیستۍ لامل د ژمي د راتلو نږدې کېدو سره لیلامي بازارونو ته مخه کړې ده. په دوی کې ډیری هغه کسان دي چې تر دې په خوای لیلامي نه دي کارولي، خو اوس وایي د دغه لیلامي توکو اخیستلو توان هم نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ښار په بازار سیمه کې د دریا پر غاړه لیلامي پلورنځي، دلته ډیری ښځې ماشومان او سړي ګرځي چې د ځان لپاره یو څه واخلي. غزنی د هیواد ډیری ولایتونو په پرتله زیات سوړ دی.
او دا څه ده؟
دا ټول یو قیمت دی.
ډیر قیمت نه دی جی؟
قیمت خو دې نه هونن سبا هر شي قیمت چې ارزانه دی.
ودا یو ودا ډیر قیمت سوي دي. مخکې به دا شی ډیر ارزان نه راته، اوس دومره قیمت سوي دی. اوس
شاوخوا اتویشت کلن عبدالنبی هم په دغه ځای کې د توکو په اخیستلو بوختی، خو له ګرانۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزنی کې ډیری کسان د نیستۍ له امله د ژمي له رارسېدو سره لیلامي بازارونو ته د سودا اخیستلو لپاره ځي. په دې کې ډیری هغه کسان هم دي چې تر دې پخوا یې لیلامي توکي نه و کارولي، خو وایي اوس د دغه لیلامي توکو اخیستلو ته یې هم توان نه رسېږي. 25 کلن محمد سلیم دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ولا اوس موږ دغه راته کوو ول افشانې مخفي وي ډېر قیمت ډېر پاین کربمن دا دوکاله کې سي کې قیمت دی لنګ شو پر سوده. او اوس نو د وضعیت کې خلک دي، اقتصاد وضعیت هم نه خراب نش کول دی. مثلا اته اقصه کې مثلا دغه اسیش مثلا مدن نه لباسونه دغه لامین دي نه شخص دی.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ محمد ایوب هم دلته د توکو اخستلو په مخه راغلی. د دلته نور کله هم راتو، خو سشکالې بیا د اخستلو توان نه لري.
دلته کوم دي لامی د غره پر راغلی سودا لپاره زده لامی کده و اخلو، کورتۍ و اخلو، بل شی و اخلو، بل شی و اخلو. اوس داسې قیمت دی، داسې قیمت څه ویار شی اوس قیمت دی. مخکې به دا شی مخته ارزان نه راغلو، اوس دومره قیمت چې موږ یې پیغو نرخ باندې نسو اخیستلی.
خو دلته دغه لیلام خرڅونکي بیا شکایت کوي چې د ګمرکاتو زیاتوالی، سخت ګرانی او له خلکو سره د پیسو نشټوالی هغه څه دي چې لیلامي ګرانه کړي او د خلکو وسنه ورته رسیږي. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي ډیری کسان راځي خو د شانو اخیستلو وسیه نه رسیږي.
مخکې به کلدارو راتلو، ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې وي. د لیلام مثال یو بنډل به شپه وزره کلداري وو، اوس تقریبا شپاړه زره ول زره کلداري دي. خلکو مثلا مخکې به یو شی اخیستو، پیسې به ورسره وي، چنې به نه والي. نو اوس خو د پیسې نسته ورسره، کاروبار یې هم نسته. داسې مثلا یو کورتۍ اخلي، موږ سل روپۍ ورته بیه کوو، دی له موږ سره د 500 روپو چنې وایي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی زلمی هم په غزنی کې لیلامي پلوري. نوموړی بیا د موټر او دوکانونو د کرایو لوړوالی هغه څه بولي چې دلته یې خلک د لیلامي توکو اخیستلو ته اړ کړي دي، خو وایي اوس څوک د لیلامي توکو د اخیستلو توان هم نه لري.
وسایه د مخکې به مثال دراتلو ارزانه به و، مثال ګمرکات به کم و، مثال کرایه به کم. اوس خو د کرایه هم ګرانه دی او ګمرکات هم پورته دی، مالیاتونه هم څه جکړي دي. د اوضاع داسې خرابه ده، نو څنګه کوي؟
محمد اسماعیل بیا د غزنی ښار په بازازی سیمه کې نوی او لیلامي توکي ګټ پلوري. دای وای نوی هم د زړو په بای پلورو، خو بیا هم نه خرڅيږي. هغه زیاتوي په ټوله کې د خلکو اقتصاد خراب شوی او ورځ په ورځ خرابېږي.
زما کاروبار لباس فروشی دی په غزنی کې لباس فروشی لرو دا خوځ د نوم د للمې په بای کې دی په خپله کاته تخفیف راول خلک پیسې نه لري خلک همکاري ورسره وکړو او مالونه د موږ ګدام ته پاتې نه شي مالونه ارزان ورکو کې خرڅي موږ فروشات خلک مونډ ډېر کوي او سو فروشات دون نه ست په خپله کاته خلک سره پیسې نه ست موږ هم ډېر ارزان کړی 50% د شیان ارزان کړی دی
د نور افغانستان پرنګ په غزنی کې هم ډیرای کورنۍ غټي خو د غټي وټي وسیلې کمې دي اقتصاد کمزوري او اړتیاوي زیات دي
د غزنی نمو د هغو کسانو ستونزې واورېدلې چې د سخت نیستۍ سره مخ دي او د للمي کارولو ته مخه کړې ده اوس به په سویل کې زپل ته ورشو په دغه ولایت کې بیا لزګونه بې ځای شوې کورنۍ را روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي دغه کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي تفصیل په دې راپور کې
وګوره دا زمش کورونه دي دغه زمش زندگی
دا بي ځای سي وي چې ټول شمیر شاو خاص په تو کورونی ترسيږي د شاو خا یو نیم کال رئیس د زابل مرکز کلات شهر ته چیرمه ترشل دل خیمولان دي د کډاونو د کشپې سبا کوي دغه کورونی د تیر جګړو پر مهال د زابل لبلابل ولسوالي بي ځای سي او لا هم خپل سیمه ته نه دستنی سي فاطمه او فوزیا په همدې به سرپناه کورونی کې د ژوند سختي تجربه کوي دوی وایي ماشومان او لویان یې خړولو ته خواړه اغوستلو ته جامع او سیدلو ته سرپناه او ان چشلو ته پاکي وب هم نه لري
وروره نه وبل رومج مش په کورو کې داس خلک ساتي دا د سو بنه لري او ګرداش پنځه ریځ ما پلا په داس په نظر اخته دي خټي کې وروره ته تو ګرداز مش کورو نه دي مش خیمه دي تر تو می سره نه حکومت کومه کوي نه بل د غرا سره کې وروره مش وجو ته جناس مش ماشمان وجو ته دي
خدای کا دا ګولې ډوډۍ وسله لري سرپناه لري باران دی وس ټوله خیمه را باندې ساتي دغه نه ځای نه پکشي کې و چې موږ یا پکشي کې کښین یا پکشي کې ولارسو کښینان موږ ټوله ورځ ممنان لته پښې لته غژون دونه شي ولا کلرو چې موږ یا د ډیر په شو کې
بسم الله او حکمت الله هم دغه کورنۍ لغړو څخه دی دوی راتلونکي ژمی ته سخت اندیشمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سرپناه او د ژمنوي توکو د مرستو غوښتنه کوي
نو بټلرم نو بلرم نو می سوک ولاکه غمه خوري نه دی دلته ولاکه وای شي دلته وانه پراتی دي کیسانه پراتی دي وای دی دا وزه داسې د مشکلات سره یم چې دوه نه لرم چې د ماشان د کوندې تیم ته زور ورسوم
زمر سره وای چې همکار مو سی اب دولت دا وکی چې د ژمه یو شی دی را برابر کی یو سرپناه دی را ته برابر کی خیمه مو د شهر شولې د لیدې ګرد د ګډړنګ دی مجل ارزو دغه لرو چې د سرپناه را پیدا کی
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیز چار رئیس مولوی عبد الوکیل خادم د یاد کورنۍ ستونزې منی اوای د دې کورنۍ سره د مرستې لپاره هڅې کوي
د خپل همکارانو سره مناسبت کړی دي چې هغه ډیر دغه تجمن دي چې دې ته لپاره یو سرپناه ځایونه برابر کړي کوم ماشومان په بل دغه کې چې کوم ماشومان د دې دغه سګرځ په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري هغه د لپاره تعلیم د لپاره هم څه دغه ورته برابر کړی دي هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړی دي خاص په ولایتي مرکز کې
د زابل د بیا ځای سیوی کورنۍ په داس حال کې د سرپناه په ګډون د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي
ستاسو لا پیغامونو
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکونکو ته او د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پریږدم وروره دغه موږ د کلی کسان تللی دي او پاکستان ته په مزدوري پیسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوش کسر راغلی او په کراچي کې وروره ګرد د کسان نیولې دي د کراچي په لنډي جیل کې بندیان دي زما خپل دسترګولې دلې ا دې په 15000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ورلتینداري باخو خبر ملاقات سره کوي شي وروره د غزما زغ د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو پرې ورسوي چې د خلکو غم وخرې وروره زما خو زور نه رسیږي خپل ورغلې يم د دلی مې دي خپل سترګو لیدلې عالم دی وروره دغه کسانو غم دی وخرې د پکندار څخه پکړي د سکرې چې دوی ورته پکړي هغه د سکرې ورڅخه دی بل شي نه لري نشناخته کارتي ک پاسپورت دی ک د سکرې دی چې نه منګر دی په جیل کې چولې دی په دې بد شرایط کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورسته وی ځخه غوغم دی وخري بس والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم دې رحمان دی ولایت کرګې دی ولسوالۍ
خدای دا موادی نه راځي کوم کثر کوم نیږي دا سره هم کار دا کثر دا د دې کال څلو کال څنګه.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبر.